د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی
ای زما ځانا خدای ته بختور وایا.
دل میں پریشان دے عیسیٰ رحمان دے، نو یارشتہ میں نہ دل میں پریشان دے عیسیٰ رحمان دے.
نائلہ ترورے، زما دا گیت ډیر زیات خوښ دی.
اکبرا، زه چې کله دا گیت اورم نو زه د خدای پاک فضل او مینه محسوسوم چې زموږ نه گیر چاپیره ده.
زما ملګرو چای تیار ده، تاسو ټول راځئ.
زیدی ماما ډیره مننه.
فوزی راغلی ده کنه؟
ندی مرو رااله نه دراغلی، هغه د کار نه ناوخته راځي. کله چې هغه کار ختم کینو بیا بسې د دلته راځي.
نن چې فوزیا راشي نو مونږ بلس کسان شو، ډیر زر به مونږ دوه جماعتونو کې تقسیم شو.
د خدای پاک شکر دی، خدای پاک په یو کال کې زمونږ جماعت دومره په وده کو. مونږ سلور کسانو، خو اوس لس کسان یو.
که چېرې مونږ هم داسې وده کوو نو په راتلونکي کال کې به تقریبا مونږ شل کسان یو.
آمین. شمیم، زما په خیال خدای پاک په زموږ شمیر د دین هم زیاتی، ځکه چې په دې کال کې د کلیسیا یعنی د جماعت بنیاد کې خودل ګرانو. د دې نه پس اوس خلکو له دعوت ورکول اسان دي، ځکه چې د جماعت بنیاد د مخکې نه کېښودی شوی دی.
د کلیسیا ټولو نه خبره دا ده چې مونږ ټول را یو ځای کیږو او په یو ځای عبادت کوو، او مونږ ډیر زیات کسان نیو نو په دې وجه هر یو کس په ازادۍ سره خبرې کولی شي. دا به ضرور فوزیا خور وي. زه ورځم چې دروازه ورته کولوکم. السلام علیکم فوزیا خوری، څنګه دننه راځه؟
نایله خوری وعلیکم السلام، بخنه غواړم په مالګ نا وخته شو.
نه نه، ته بالکل په صحیح وخت راغلی. ندیم رور اوس تا په باره کې تپوس کولو، راځه چې تازه غی سره ملوکم. ندیم رور دے او دا داغا خزب پروین دا.
اسلام علیکم فوزی خوری، تاسو سنگئی؟
ندیم رورا، ما دا نائلی خورنا ستاسو او دا پروین بارا که دیر خبری اوری دلی دی.
منگ هم دا نیلا خورنا ستا پا بارا که دیر خبری اوری دلی دی، او منگ تا سر ملاوی دو دا پارا دیر تلوصل رلا.
ما دا تیر شوی هفته دا سی تاسو سرا او دا حقی کلیسیا یعنی جماعت سرا د کوم په باره کې چې راته نایله خور خبرې کړې وي، نو دلته د راتلو د پاره زما په زړه کې ډېره تلوسه وه.
مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو نن مونږ سره یې.
فوزیا خورې، که چېرې ستا اجازت وي نو راځه چې زه تا خپلو نورو ملګرو سره ملوکم چې کوم زموږ په دې جومات کې مونږ سره شامل دي، او یقینا چې زیدي خو به ته پېژنې.
بې شکه، مهرباني وکړئ نور کسان خپله پېژنګلو په خپله وکړئ.
زما نوم اکبر دی، ما د انجینیرینګ تعلیم حاصل کړی دی او زه د انجینیرینګ په یو دفتر کې کار کوم.
زما نوم ناصر دی او دا زما پلار دی، او زه اکبر سره داغه په دفتر کې کار کوم.
زما نوم شمیم دی، زه د پروین خور یم او دا دل سره مې کوی دن شوی ده، او زه په یو کمپنۍ کې کار کوم.
زما نوم عادل دی او شمیم ما تکوی دن شوی ده، او زه په یو هوټل کې کار کوم.
او زما نوم نگت دی او د پروین خور سره د هغی په دفتر کې کار کوم.
فوزیا خوری، اوس تاسو نمبر دی چې تاسو خپل پیژنګلو موږ سره وکړي.
زما نوم فوزیا دی، زه د نایله خور او د زیدی رور گاونډی یم. زما خاوند یو کاروباری کس دی. ما د نایله خور په وسیله په مالک عیسی ایمان راوړو. ټول جلال او عزت ته هغه ته ملو شي. آمین.
فوزیه خورې، مونږ تا ته په جمعات کې شاملې دو د پاره هرکلی وایو، او دا په عیسی مسیح کې ستا کورنۍ ده، ته دا خپله کورنۍ وګڼه.
د خدای پاک شکر دی. راځئ چې د خدای پاک د بختور نوم تعریف وکړو او ثنا صفت وکړو او خپل عبادت شروع کړو. اکبر بنن عبادت کې زمونږ رهنمایي کوي.
د خدای پاک شکر دی. راځئ چې خدای پاک ته ووایو چې دغه په شان مالک یو هم نشته. اے مالک خدایا، ستا د کارونو هیڅوک هم مقابله نشي کولی.
راځئ چې په نننۍ موضوع باندې خبرې اترې شروع کړو. نننۍ مضمون به مونږ ته دا ښودنه کوي چې مونږ څنګه د زړه د اخلاصه د خدای پاک حمد ثنا کولی شو، او هرې خبرې دپاره د هغه شکر ادا کول پکار دي. نن به مونږ ټول په یو سل دریم زبور شریف باندې غور او فکر کوو. نو راځئ چې کلام مقدس کوله وکړو او د زبور شریف لوستنه وکړو. د اولنی آیات نه شروع کوي. هر یو کس به دو دو آیاتونه لولي. فوزیا مهرباني وکا، تاسو شروع کوي.
اے زما ځانا، خدای پاک ته بختور وایا، او زما ټول بدن دی د هغه قدوس نوم ته بختور وای. اے زما ځانا، خدای پاک ته بختور وایا، او د هغه یو نعمت هم مه هیروا.
هغه ستا ټوله بدکاری وبخله. هغه تعالی د ټولو ناروغونو شفا درکړله. هغه ته د هلاکت نه بچ کوي. هغه ستا په سر د شفقت او د رحم تاج کیږدي.
هغه ټول عمر تعالی ښه ښه سیزونه درکوي. ته د باز په شان د نوي سر نه بیا ځوان شي. خدای پاک د ټولو مظلومانو دپاره د صداقت او د انصاف کار کوي.
هغه خپلې لارې حضرت موسی ته او خپل کارونه یې بنی اسرائیلو ته څرګند کړل. مالک خدای رحیم او کریم دی. په قهر کولو کې په کلارا او په شفقت کې غنی دی.
لکه څنګه چې اسمان او ځمکه یو بل نه لري دي، نو دغه شان هغه زمونږ قصورونه هم مونږ نه لري کړل.
لکه څنګه چې پلار په خپل زامونو باندې ترس کوي، نو دغه شان مالک خدای پاک پاغی باندې ترس کوي. څوک چې داغ نه یریږي، ځکه چې هغه زمونږ د کارونو نه خبر دی. هغه ته یاد دی چې مونږ خوره یو.
د انسان عمر خو د واښو په شان دی. هغه د ځنګلي ګلونو په شان راخیږي او هوا راشي او هغه له مینځه یوسي او بیا هغه هلته کې نه وي.
خو د خدای شفقت په هغه خلکو باندې د ازل نه تر ابده پورې دی. څوک چې د هغه نه یریږي او د هغه صداقت تر نسلونو پورې دی، یعنی په هغه چا باندې څوک چې د هغه په کلام قائم پاتې کیږي او د هغه په اصول او عمل کول یاد ساتي.
مالک خدای خپل تخت په اسمان کې قائم کړی دی او د هغه سلطنت په ټولو باندې دی. اے د مالک خدای فرښتو، هغه ته بختور ووایئ، تاسو چې په طاقت کې زیات یئ او د هغه د کلام آواز اورئ او عمل پې کوئ.
اے د مالک خدای لخکرو، ټول هغه ته بختور وایئ، تاسو چې د هغه خادمان یې او د هغه مرضی پوره کوئ. اے د مالک خدای مخلوقه، ټول هغه ته بختور وایئ، تاسو چې د هغه په مقرر کړی شوو ځایونو کې یې. اے زما ځانا، ته خدای پاک ته بختور وایا.
اوس بسوک د دې زبور په باره کې خبرې اترې وکي.
ندیمه کستا سو خخی نو زبې وکم.
پروین تاسو خپل خبره وکي.
زه د یو سل او دریم زبور شریف په اولنی آیات باندې خپل خیال وړاندې کوم. کم چې فرمایي، اے زما ځانا، خدای پاک ته بختور وایا، او څه چې په ما کې دي داغه قدوس نوم ته دی بختور وایي. دا خبره ښکاره ده. حضرت داود علیه السلام محسوسول چې د خدای پاک برکتونو داغه ژوند ډک کړی دی. داسې ښکاري چې هغه خپل ځان له یادګیري نه ورکوله او د خدای پاک مقدس نوم ته بختور ویلو دپاره خپل ځان له حوصله ورکوله. صرف د خپلې خولې سره نه، بلکې هغه هر څه سره کم چې داغه په ژوند کې و، او بیا ډېر په ژورتیا سره مالک خدای پاک ته بختور وویل. همدا وجه ده چې هغه وایي، څه چې هم په ما کې دي داغه نوم ته دی بختور وایي.
موږ له هم خدای پاک ته بختور ویل پکار دي، او موږ له خپل ځانونه خدای پاک اړخته راوستل پکار دي، او د خپل ځان دپاره د هغه د نه ختمیدونکو برکتونو شکر ادا کول پکار دي.
عادله، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. د خدای پاک برکتونه بې شمېره دي، او هغه زموږ دپاره ډېر لوی لوی او عظیم کارونه کړي دي. مونږ له هغه شکر گزاري کول پکار دی او کم برکتونه چې هغه مونږ له راکړي دي نو هغه یاد ساتي او دا هغه شکر ادا کوي.
زه همیشه هغه برکتونه را یادوم کم چې مالک خدای پاک مال راکړي دي. زما ژوند څومره بې مزي وو او خدای پاک زما د پاره څومره عجیبه کار وکړو. هغه زما په زړه کې ایمان واچولو چې زما راتلونکي ژوند د هغه په لاسو کې محفوظ شي او هغه به د مخکې په شان همیشه به ما سره ه کوي.
د کومې خبرې چې نګت ذکر وکړو نو دا واقعي چې ډېره اهم خبره ده. زه دا یو ځل بیا ویل غواړم د پاره د دې چې دا زما په ژوند کې راشي. هر کله چې موږ د خدای پاک عجیبه کارونه او نعمتونه یادوو نو شیطان بیا زموږ د راتلونکي وخت په باره کې په موږ باندې حمله نشي کولی چې زموږ په زړه کې یره یا فکرونه یا اندېښنې واچوي، ځکه چې زموږ زړونه به په خدای پاک باندې عقیدې لرلو نه ډک وي. لکه څنګه چې په تیر شوي وخت کې هغه زموږ د پاره ښه کارونه کړي دي نو هغه به زموږ د ژوند په باقي حصو کې هم موږ سره وي او د مالک خدای پاک اړخ نه به د نوو برکتونو نه موږ مزه اخلو. به هر حال د هغه د نعمتونو د پاره د خدای پاک شکر کول هغه خبره ده چې خدای پاک موږ ته ویل غواړي چې موږ یې وکړو.
دا جی تاسو چې کومې خبرې کوئ نو زه به د دې لږ شان نور وضاحت د کلام مقدس د یوې کیسې نه تاسو ته وکم چې د خدای پاک د نعمتونو د پاره صرف د هغه شکر کول هغه خبره ده کومه چې خدای پاک موږ ته د کولو د پاره وایي.
ناصر بچی خپله خبره جاری وساته.
د حضرت لوکا په انجیل شریف کې او داغې په 19 باب 12 نه تر 18 آیاته پورې کې لیکل شوی دی. یو ځل عیسی مسیح بیت المقدس اړخ ته روانو نو هغه ته لس جزامیان میلاو شو. هغه د رحم او شفا د پاره هغه ته خواس وکړه. عیسی مسیح هغه ولیدل او ورته وویل چې لاړ شي او خپل ځانونه کاهنانو ته وخایي. نو کله چې هغه په لار روانو نو هغه د جزام نه روغ شول، خو په هغه کې یو کس چې ورته شفا میلاو شو و مالک عیسی مسیح خوا ته واپس رالو او په اوچت آواز د هغه شکر گزاری شروع کړه. عیسی مسیح ته تپوس وکړه، ولې تاسو لس واړو ته شفا نه ده میلاو شوی؟ سه نو بیا هغه چرته دی؟ ولې په هغه کې یو کس ته هم دا یاد نه شول چې واپس راشي او د خدای پاک شکر گزاری وکړي؟ موږ له همیشه په کار دی چې د هغه شکر وکړو او د هغه د نعمتونو دپاره د هغه تعریف او ستاینه وکړو.
ناصره د دې خبرو په ما باندې ډېر اثر وشو. دغه شان کله چې عیسی مسیح د نه جزامیانو په باره کې تپوس وکړ، چاله چې هغه شفا ورکړی وه او شکرګزارۍ نه بغیر لاړل، نو زه محسوسوم چې مالک خدای پاک ماته فرمایي چې د هغه د هغه لوی فضل دپاره شکر ادا کم کوم چې زما ژوند کې راځي او د هغه د نوي راکړی شوي ژوند دپاره د هغه شکر ادا کم کوم چې زه او نایله تیرو.
زیدی ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زه دا محسوسوم چې مالک خدای پاک مونږ ته وایي چې د هغه د لوی فضل دپاره مونږ دواړه شکر ادا کړو. زه د دې دنیا او د راتلونکي ماشوم په حق له دومره فکر مندوم چې ما نه دا بالکل هیر شیو چې د خدای پاک شکر ادا کم. راځه چې مونږ دواړه د خدای پاک شکر ادا کړو.
د حضرت داود په باره کې چې کله ما ستاسو خیالات اوریدل، کله چې هغه وویل څه چې په ما کې دي د هغه مقدس نوم ته دی بختور وایي، نو زما په ذهن کې راغلل چې حضرت داود خپل پوره بدن سره د خدای پاک شکر کول غوښتل. دا داسې ده لکه چې د سندر ویلو یو پوه استاد یا مشر د موسیقۍ غږولو والی ته او خلکو ته د خدای پاک د حمد کولو او د هغه نوم له جلال ورکولو دپاره وایي. په یو بل زبور شریف کې هغه د خپلو ټولو اړوکو سره د خدای پاک د شکرګزارۍ او د حمد کولو دپاره وایي. لیکلی دي چې زما ټول بدن دی حمد و ثنا وکي، اے مالکا ستا په شان څوک دی؟
زه د دریم آیات په یو حصه باندې خبرې کول غواړم. دې کې لیکلي دي چې څوک چې ستا ټول ګناهونه بخي، حضرت داود علیه السلام د خدای پاک پر وړاندې خوشحالي کوي، ځکه چې خدای پاک د هغه ټول ګناهونه معاف کوي. یوازې هغه ګناهونه نه کم چې هغه کړي وو، بلکې هغه ګناهونه هم معاف کوي کم چې هغه په راتلونکي وخت کې کولی شول. نو په دې وجه هغه وایي چې ستا ټول ګناهونه معاف شوه.
خپل ځان ته د دې لفظونو ویلو سره حضرت داود د خپل ګناهونو په باره کې د شیطان ټول الزامونه او ټول مایوسۍ کمی چې د ګناه په وجه پیدا کیږي هغه لري کوي. همدا وجه ده چې هغه د خدای پاک رحمتونو او بخښنې د پاره د خدای پاک حمد او ثنا کول غواړي.
ندیم ارورا، د دې آیات په باقی حصہ باندې ما ته د خبر کولو اجازه شته؟
اولینا تاسو خپلې خبرې وکي.
ندیم ارورا، حضرت داود وایي چې خدای تعالی د ټولو بیمارونو شفا درکوي. بیماری یو داسې سیز دی چې خلک په یره کې اچوي او شیطان همیشه د بیمارۍ، ویرې او خفګان سره په موږ باندې حمله کوي. خو دلته کې حضرت داود د مالک خدای پاک په باره کې وایي څوک چې د وړو او لویو ناروغو نه شفا ورکوي. همدا وجه ده چې هغه وایي چې خدای پاک تعالی د ټولو بیمارو نه شفا درکوي. د یوې خاص بیمارۍ نه نه، بلکې د ټولو بیمارو نه هغه موږ له شفا راکوي.
د خدای پاک شکر دی. دا هغه لوز دی کوم چې خدای پاک د خپل ځان په باره کې کړی دی. زه ستا شفا یم. کله چې حضرت داود وایي څه چې په ما کې دي، نو هغه د خپل ټول بدن سره د خدای پاک تعریف کولو دپاره وایي، که د هغه بدن رنځور وي او که نه، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې خدای پاک هغه له د هر قسمه ناروغۍ نه خلاصون او شفا ورکولی شي.
دا آیات وایي چې هغه په تا د هلاکت نه بچ کوي، هغه به ستا په سر د شفقت او د رحمت تاج کیږدي. دی آیات واقعي چې زما سکړم او ما ته یې د خدای پاک د مینې او د هغه د احساس یادګیرنه راکړه، ځکه چې لږ وخت کیږي چې ما خدای پاک پیژندلې دی او د هغه طرف ته راغلیم، نو زه محسوسوم چې هغه زما څومره ډیر ګناهونه معاف کړل. د ګناهونو نه ډک د تیر شوي وخت په باوجود زه محسوسوم چې هغه زه قبول کړی یم. زه د عیسی مسیح د پاره ژوند تیروم او ډیره خوشحاله یم چې نن تاسو سره یم. خدای پاک زه د لوی تباهۍ او د مرګ نه بچ کړم. هغه په سولۍ باندې د عیسی مسیح د مرګ په ذریعه باندې زه بچ کړم.
فوزیا، د خدای پاک شکر دی. ستا خبرې پتا کې د خدای پاک مینه څرګندوي. او زه به درته دویم چې کله حضرت داود وویل چې هغه به ستا په سر د شفقت او د رحمت تاج در په سر کړي، هغه په خپل سر د شفقت او د رحمت تاج ولیدو او هغه تاج د باچا د تاج نه غټو، ځکه چې د شفقت او د رحمت تاج د هغه په ژوند باندې دی او د هغه ذهن او خیالونه د خدای پاک د لوی رحمت نه ډک دي.
زما پنځم آیت وخت دی کوم چې فرمایي هغه به ټول عمر تاله ښه خصیزونه درکوي. حضرت داود دلته کې خپل ځان لا یادګیرنه ورکوي چې دا خدای پاک دی څوک چې دا هر څه ورکوي، یعنی هغه صرف ضرورتونه نه پوره کوي بلکې د ضرورت نه زیات ورکوي. پولس رسول فرمایي او په مالک عیسی مسیح کې به د هغه د زبردست دولت په مطابق ستاسو ټول اجتونه پوره کیږي. هغه سیزونه د کمونه چې موږ یریږو او د هغې په باره کې زیات فکرمند یو، نو هغه زموږ مالی ضرورتونه دي. موږ دا فکر کول شروع کوو چې څنګه به زموږ حاجتونه پوره کیږي. دلته کې خدای پاک غواړي چې موږ د حضرت داود نه زده کوو چې هغه وایي چې خدای پاک ټول عمر څنګه د هغه حاجتونه پوره کوي. همدا وجه ده چې هغه خدای پاک سره خپل ځان په حفاظت کې مخصوصوي.
دا خبره ما ته یو آیات را یادوي کم چې زما ډیر زیات وخت دی. حضرت داود وایي زه ماشوم وم اوس بوډایم، تر اوسه پورې ما صادق حاجتمند نه دی لیدلی یا مې د هغې بچی په خیر غوښتلو نه دی لیدلی. حضرت داود علیه السلام دې خبرې سره خپل ژوند وړاندې کوي چې د هغه د ماشوموالي نه د هغه تر بوډاوالي پورې هغه یو کس هم داسې نه دی لیدلی چې د خدای پاک د پاره ژوند تیروي او خدای پاک هغه رد کړی وي یا داسې ورځ راغلی وي چې په هغه ورځ هغه ته د سیسی ضرورت و او خدای پاک هغه نه وي پوره کړی.
دا خبره بالکل رښتیا ده. موږ له هم په کار دی چې د خدای پاک شکر وکړو. نو راځئ چې موږ ټول خپل سترګې بندې کړو او د خدای پاک شکر گزاري وکړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې ته موږ هیڅکله هم نه پرېږدي او ته همیشه موږ سره یې او موږ له خپل ټول نعمتونه راکې.
اے مالک خدایا، زه هم ستا شکر کوم ځکه چې ما ډیر ځله ته پرېښودې او د دنیا سیزونو پسې روانه شوی یم، خو تا زه هیڅکله هم نه یم پرېښودې او ته همیشه ما سره یې.
آمین.
Thank you.
آیا بل سوک سویل غواړي؟
ندیما رورا کستا سو اجازت وی نو زبه یو خبر او کم
جز دې رورا تاسو خپل خبر او کی
سچ مونږ په دعا کې اوویل نو ز داغي په بار کې نور دا ویل غواړم چې کله مونږ عیسی مسیح په روان یو نو بیا مونږ رحم او مینه وینو او مونږ دا محسوسو بالکل هم هاغه شان لکه څنګه چې دا آیات وایي یقینا چې نیکی او رحمت با طول عمر ما سره وي او زه به همیشه د خدای پاک په کور کې استوګ نه کوم. هم دا وجه ده چې مونږ لا د سبا دپاره پریشانه او فکرمند کیدل نه دي پکار، ځکه چې خدای پاک به زموږ د راتلونکي وخت ټول حاجتونه پوره کوي او هغه زموږ د ټولو حاجتونو نه خبر دی.
د پنځم آیت باقی حصه وایي هغه د باز په شان د نوي سر نه بیا پیدا شي، لکه څنګه چې باز خپل ځواني واپس راولي نو دغه شان خدای پاک زموږ ځواني هم د نوي سر نه شروع کوي.
باز خپل ځواني څنګه واپس راولي؟
اکبر ورا، د باز په ژوند کې یو وخت داسې راشي چې کله دې غر ته ځي او الته کې یوازې وي او د خپلې مخوکې خوا نه واخلي تر لکۍ پورې خپلې ټولې بڼې وباسي او د نورو وزرو د راختلو انتظار کوي. نو کله چې د هغه بڼې بیا راوخیږي نو د هغه ځواني بیا د نوي سر نه شروع شي او د هغه طاقت بیا زیات شي. خو دا ډیره د خفګان خبره ده، کله چې باز خپلې وزرې وباسي او وینه راوځي او د ورځې په ګرمۍ کې او د شپې په یخ کې د غر په سر انتظار کوي حالانکه د هغه بڼې بیا راخیږي، خو بیا هم دا د خفګان خبره ده. خدای پاک ځنې وخت موږ د ګرانو حالاتو نه تیرېدو ته پرېږدي، چرته چې هغه غواړي چې موږ حلیمان شو او د هغه په وړاندې د خپل ځان انکار وکړو او بیا خپل سترګې د هغه اړخ ته پورته کړو. خو په دې هر څه کې د خدای پاک مقصد دا وي چې موږ د نوي سر نه بیا شروع وکړو او هغه موږ له پاک خیالونه او سوچونه راکوي، د کم په وسیله چې موږ د هغه کلام یعنی د خدای پاک کلام حاصلولی شو. نو په دې وجه راځئ چې په ګرانو حالاتو کې موږ هم د خدای پاک تعریف او شکر وکړو، ځکه چې هم دې کې زموږ فائده ده.
ندیما، تا ما ته یو آیات را یاد کو کم چې ستا دا خبره پوره کوي. دا د رومیانو د سپارې د اتم باب اتیشتم آیات ته په دې کې لیکلی دی چې موږ ته معلومه ده چې خدای پاک په هر څه کې دا غي د پاره خ پیدا کوي، څوک چې د خدای سره مینه لري او دا غه د مرزي په مطابق را بللې شوې دي. د دې مطلب دی چې زمونږ غیر چاپیرا چې هر څه کیږي نو هغه خدای پاک زمونږ د خود لپاره استعمالوي. نو موږ له پکار دي چې په ګرانو حالاتو کې هم د خدای پاک انتظار وکړو. دا وخت ضایع کول نه دي، ځکه چې انتظار کول سره موږ ته طاقت ملاويږي.
پروین خوري، د هغه آیت په شان کم چې وایي خو څوک چې په خدای باور لري هغه به د نوې سرنا طاقت ترلاسه کړي، هغه به د بازونو په شان الوزي، منډه به وخی خو ستړی کیږي بنا او روان به وي او بے هوش کیږي بنا.
دا ډیر زیات خولي آیت دی. زه باقی چې دا اوریدل غواړم، اکثر زه د ګرانو حالاتو نه تیریږم او د هغه وختونو د پاره زه د خدای پاک په مقصد نه پوهیږم. نو اوس ماته معلومه شوا چې مال د خدای پاک انتظار کول پکار دی، د پاره د دې چې زه د هغه قوت او طاقت ترلاسه کړم او زما طاقت واپس پما کې راشي.
زه هم د لسم آیات په باره کې څه خبرې کول غواړم. کوم چې فرمای هغه زموږ د ګناونو په مطابق موږ سره سلوک اون کړو او زموږ د بدو کارونو په مطابق یې موږ له بدله را نکړه. هر کله چې زه دا آیات لولم نو زه ډیر زیات متاثره شم، ځکه چې د مالک عیسی مسیح د پیژندلو او په هغه د ایمان راوړلو نه مخکې ما د هغه په باره کې سوچ کولو چې هغه ظالم دی او څوک چې ګناه کوي نو هغه غویله په بیرحمۍ سره سزا ورکوي. د دې سوچونو په وجه او د هغه کلونو په وجه په کومو کې چې زه د خدای پاک نه لرې په ګناه کې پاتې شوی وم، زه د هغه د سزا نه یریدم. خو کله چې ما مالک عیسی مسیح وپیژندو او د هغه مهرباني او رحم مې محسوس کړو او څه چې هغه ما د پاره کړي و هغه ما ته معلوم شو، نو زما زړه هغه د پاره کلاو شو. ما ته معلومه شوه چې هغه رحیم دی او معاف کوونکی دی، او کله چې زه هغه له ورځم او هغه نه بخښنه غواړم نو ما ته مینه ملاویږي او هغه به زما د ګناهونو په مطابق ما سره سلوک نه کوي، بلکې هغه به ما له خپله عظیمه مینه راکړي.
اکبر بالکل هم داسې ده، د خدای پاک رحمتونه زمونږ د سوچ نه ډیر لوی دي. په کلام مقدس کې لیکلی دي، څنګه چې اسمان د ځمکې نه اوچت دی، دغه شان د هغه مینه د هغه چا د پاره ده څوک چې د هغه نه یریږي. د خدای مینه زمونږ د پوهې نه بهر ده. هم دا وجه ده چې څوک هم هغه خوا ته راځي او هغه له آواز ورکوي، نو هغه ورله سزا نه ورکوي، بلکې په هغه باندې رحم کوي او د هغه ګناهونه بخښي.
زما ملګرو، نن زمونږ د عبادت وخت ختم شو. اوس زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په راتلونکې هفته کې به عبادت زمونږ په کور کې وي، نو مهرباني وکړئ تاسو ټول په وخت باندې راشئ چې د خدای نوم لا جلال ورکو. خدای پاک دې تاسو ټول لا برکت درکړي.
آمین.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو خدا پروگرام واریدو. زه امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. خو بیا هم تاسو د دې پروگرام د بهترۍ لپاره که موږ ته سوال غواړئ یا خپل څه خاص مشوره راکول غواړئ، نو د دې لپاره زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00 3 3 0 5 8 0 3 9، یعنی 00 13 30 77 6 8 0 3 9.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندولو نه مخکې خامخا په غور سره زمونږه پیغام واورئ، نو بیا تاسو وروسته خپل ټلیفون بندوئ. تاسو سره رابطې کولو دپاره دا پیغام تاسو دپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.